ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه لویه خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د نهه یا سه شنبه ورځ 2013 کال د نومبر 20مه نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 10 بجې دي. لویه خیبر پښتونخوا کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. مهمه موضوعات به تاسو ته وړاندې کوو. خلاول سرټکی
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو عمل ګړندې کولو لپاره د لوړې کچې کمیټه جوړه کړې ده. نن یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اعلی وزیر د مطبوعاتو سلاکار اجمل وزیر ویلي، په خوانیو قبایلي سیمو کې د ډیپټي او اسیسټنټ کمشنرانو د عدالتي واک ختمولو په اړه د عالی محکمې د پریکړې پر ضد به ستره محکمه کې اپیل کوي.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز نن د یوې غونډې وروسته ویلي، هیڅ یو تن ته دا اجازت نشته چې د چا د وجنې یا څوک ته کافر کولو فتوا ورکړي، او داسې خلکو د پاره د سختو سزاګانو په تجویز کار روان دی.
او ملګری ملتونه وایي ګډ د نړۍ کې د خپلوانو او مړونو له لاسه تیر کال 78,000 ښځې وژل شوي دي. اداره په خپل تازه رپورټ کې وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره حکومتونه باید جدي اقدامات وکړي.
دا د دې علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات به هم تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. خو لاول لنډ خبرونه.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو او امنیت عمل ګړندې کولو لپاره یې د لوړې کچې یوه کمیټه جوړه کړې ده چې مشري به یې ایالتي وزیر عاطف خان کوي. نن د اعلی وزیر په دفتر کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اعلی وزیر مطبوعاتي سلاکار اجمل وزیر ویلي چې د دوی حکومت غواړي په خوانیو قبایلي سیمو ته عدالتي نظام وغځول سي. خو د یوې پوښتنې په جواب کې هغه وویل چې په قبایلي ضلعو کې د ډیپټي او مرستیال کمشنرانو د عدالتي واک ختمولو په اړه به د پېښور عالي محکمې د پریکړې پر ضد سترې محکمې ته ځي او د پریکړې په خلاف به اپیل کوي.
په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر وینا دا یو تن تنظیم یا اداره دا حیثیت یا اختیار نه لري چې د چا د مرګ فتوا جاری کړي. په اسلام آباد کې د کونسل د غونډې نه پس ډاکټر قبله ایاز میډیا ته وویل دا اختیار هم د چا سره نشته چې بل یو کس ته کافر وایي. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه کم خلک چې د قسمه فتوی یا اعلانونه کوي د هغوی دپاره هم د سزا طریقې کار موجود دی، خو اسلامي نظریاتي کونسل به ځینې سفارشاتو باندې کار کوي او غواړي د قسمه خلکو دپاره د سزا سخت کړی شي.
ملګری ملتونه وایي چې په ګرد نړۍ کې د خپلوانو او مړونو لخوا د ښځو د وژل کېدو پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د ملګری ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره یا یو ان ډی او سی د خپلې وی تازه څیړنې له مخې وایي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 78,000 ښځې د خپل ژوند شریک یا د پخوانی شریک او یا هم د خپل کورنۍ لخوا وژل سوي دي. په دې سره ویل کېدلی سي چې اوسطن ډول هر ورځ 110 ښځې په نړۍ کې د خپلوانو یا بیا د مړونو لخوا وژل کیږي.
د امریکا صدر وایي انتظامیه هیڅ اراده نه لري چې وستي امریکایان کډوال امریکا ته رادننه کړي. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون د ګول پورس د خپلو پلویانو یو لاریون ته کړي. په میسي سي پي ریاست کې صدر دغه لاریون ته وویل دغه غیر قانوني قافلو ته زموږ پیغام ډیر ساده دی چې واپس شي او خپلو کورونو ته لاړ شي، موږ به تاسو داخلي دو ته نه پرېږدو.
د افغانستان په غزنی ولایت کې په بم چاودنه کې درې امریکایي عسکر وژل شوي او درې نور زخمیان دي. په افغانستان کې د کاتي ماموریت ځواکونو په وینا دغه بم چاودنه د غزنی ښار سره نږدې وسو چې پکې یو غیر پوجي امریکایي زخمی شوی هم دی. په سمدستي ډول د چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه هم د کاتي ماموریت بیان ویلي چې ګنې دا به چا کړی وي.
او برتانیا او ډنمارک په اوبر باندې 1.2 میلیونه ډالر جرمانه لګولې. دوی وایي اوبر کمپنی د ناکافي امنیتي ګامونو په سبب د بشمیره خلکو معلومات د سایبر حملې خطر سره مخ شوي وو. دغه جرمانه د 2014 یو پیخې په بنیاد لګول شوی چې کله د 2.3 میلیونه خلکو معلومات پټ شوي وو. په دې کې 2.1 میلیونه اکاونټونه د برتانیې د خلکو وو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
د راکیا نو اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده
ټویټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا د جوړه غلو کتر منور دن کولو خبر پښتونخوا خبرونه ته ایوري بیا هم شرق لاس تاسو هم تاسو په امرا ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري تلګه څنګه چې په خبرونو کې تاسو واوریدل د خیبر پښتونخوا حکومت وای په قبایلی زلو کې د اصلاحاتو عمل غړیند کولو لپاره د لوړی کچي کمیټه جوړه کړې ده. نن دا خبره د اعلی وزیر د مطبوعاتو صلاحکار اجمل وزیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې کړې ده او ویلي چې په خوانیو قبایلی سیمو کې د ډیپټي او اسسټنټ کمشنرانو د واک د ختمولو په اړه د پېښور د علي محکمې د پریکړې پر ضد به په ستره محکمه کې اپیل کوي. تفصیل را کوي زموږ خبريال مدثر شاه په دې رپورت کې.
د دې جزئیاتو په حق له نومه وړې ډیو توای
دا چې کومه کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د اضلاع پیس اینڈ ریفارمز کمیټ لکه مته چې کم دی اصلاحاتي تجاویز دي په دې کې جی د مونږ چې کب صوبائی سینئر وزیر دی عاطف خان دغه سربراه دی، پغه کې وزیر قانون سلطان محمد خان صاحب دے، وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا صاحب دے، وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب دے، آئی جی خیبر پختونخوا چکم صلاح الدین محسوس صاحب دے، ترجمان صوبائی حکومت اجمل خان وزیر صاحب دے، مونگ دا ٹول پدے کے ایک ممبران.
زیادہ د پاکستان تاریخ کے پرون پر دویم زل کم وزیر اعظم او پڑومبی زل وزیر اعلیٰ د پخوانی فاٹا دورہ اکڑا چور سرد صوبے گورنر نور وفاقی و صوبائی وزیران او د فوج سر لخ کر ہم موجود او وی ویل دغ او قبائلی ضلعوں کے د پرمختگ لپار ب ڈیر زر این ایف سی ایوارڈ کے ٹاکل شوے سد پاس سل ارب روپئے منظوری شی. خود دنامو چ پختن اوکڑا د پیخبر ہائی کورٹ پر شمول نور پوهان هم د اصلاحات او عمل لا مطمئن ندي او های کورټ خو ویلي دي چې قبایلی ضلعو کې انتظامی او عدالتي اختیارات دواړه تر اوسه پورې ډیپټي کمشنرانو سره دي. نو اجمل وزیر ویل د دې خلاف به مونږ سپریم کورټ ته ځو، خو زیاته کړه مونږ غواړو عدالتي نظام د دغل ته وغځول شي او هم د دې لپاره کمیټه جوړه شوې ده.
په دې باندې ټوټلی مونږ لګیا یو، په دې باندې ماته استوي چې حکمت عملی تیار ده، په دې باندې کار تیار شوی دی، په دې باندې مونږ بریفینګ شوی دی پرون پرائم منسٹر صاحب چې کم دا تګ وو دغه مین دا مقصد وو چې په دې باندې هغه افتتاح وا دې دغ شي او ان شاء الله تعالی مختبه تاسو ګوري چې په دې باندې په تیزی سره کار شروع دی او چې دا کم شاین دي دا به تاسو په فیوچر کې ګوري په دې باندې ډیر په تیزی دا کمیټي سپیشلی په صوبائی لیول دغ شي لپاره جوړه شو چې دا به مانیټر کوي. هم
د نورو پښتنو جواب کې د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر هغه شکایتونه رد کړل چې ګینه د وزیر اعظم وزیرستان ته دوره کې منتخب شوی او نور پښتانه مشران نو بل شیبی او صرف مرات یافته ملکان موجودو او زیات اکړه چې د ملکی او فوزی مشرانو وزیرستان ته یو ځای تک مقصد داو چې نړۍ هیواد او د قبایلی ضلعو خلکو ته اوخول شي چې دواړه فاټا اصلاحاتو باندې موافق دي او دا عمل زر تر زر تر سره کول غواړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر قبله ایاز وینا ده چې یو تن ادارې یا تنظیم ته دا حیثیت یا اختیار نه دی ورکړی شوی چې هغه دې په بل چا باندې د کفر فتوا ولګي او یا دې د چا د مرګ فتوا جاری کړي. ډاکټر قبله ایاز په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل د یوې غونډې نه پس میډیا ته خبرو کې دا وویل چې داسې خلکو باندې داسې خلکو ته د سختو سزاګانو په معامله کې تجویزونو باندې خبرې روانې دي او ډېر ضربدوي فیصلې ته ورسي. تفصیلي رپورت پې پیرویلا چانه اورو.
په دې موقع دوه مرکزی وزیرانو نور الحق قادری او علی محمد خان د حکومت لخوا اسلامي نظریاتي کونسل سپارښتنې عملی کولو په اړه د کونسل مشر ته د خپل مرستو باور ورکړې دي. او بیا د یو پښتنې په جواب کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر کبلایاس په ګوته کړې چې پاکستان کې کم یو تن یا ډله په خپل سر د چا د وجنې فتوا نشي جاري کولې.
یہ طے پایا کہ پیغام پاکستان میں آلریڈی تمام علماء کرام تمام مسالک نے جو بیانیہ دیا ہے اس میں یہی ہے کہ کسی کو واجب القتل قرار دینا، کفر کے فتوے لگانا، یہ کسی فرد کا یا گروہ کا کام نہیں ہے اور بالکل اس کی گنجائش رد کر دی گئی.
دے وائی چی دا کونسل لخوا دا روان دینا پیغام پاکستان پنوم دا تندروے پزت خپل اکلے شوی بیانیہ کی دا چا دا قتل یا سو کافر گرزولو فتو ناجائز گرزولی شوی دا. نموولی ویلی چی دا پاکستان دا بیلا بیلو فرکو اتل سو نزیاد عالمان پا یو آواز سلا دی چی ترمخ سوک هم دا واک نلری چی پا خپل سر دا بل یو تن دا قتل فتو جاری کری. دا پا دا سی محل چی پا رستو کی دستر محکمه لخوا مذہب سپکاوی بانده تورن عیسائی زنانا آسیا بی بی خوشکولو پریکل پزد دا مذہبی گوندو لخوا سخت برگن پلیدو کی راضی. او پدے کے بیا تر ٹول و زیاد فعال تحریک لبیک دغه پریکلے پزت پرستو کے ٹول پاکستان یو زل بیا تڑلیو. او بیا دغه مظاہرو پا محل تحریک لبیک مشرانو د آسیا بی بی خوشکولو پریکلا ورکون کو قاضیانو د فت او بیا دغه مظاہرو پا محل تحریک لبیک مشرانو د آسیا بی بی خوشکولو پریکلا ورکون کو قاضیانو د وجن فتوا هم جاری کړي وا. او د پاکستان فوجی کمانډرانو باندې د خپل سر لخکر جنرل قمر جاوید باجو زد درا پاسے دو غگ هم کڑے ہو. کسہ هم دا پاکستان حکومت نن سبا دغه تندرا وڈلے پسے راغستے دا. او دا گون مشر خادم رضوی پا شمول دا تحریک لبیک لگ تر لگا زر کارکنان گرفتار کڑی دی. خو مهم خبر دا دا چه حکومت خادم رضوی دا کفر یا قتل فتو یا اڑی گڑی خوراولو نخو دا امنیت تا خطر جوڑے دو پا سر دا یو کمزور قانون تین ایم پی او دا لاند گرفتار کڑی دی. خبری کانفرنس تا وینا کی دا کونسل مشر ڈاکٹر کبلایاز یا تکڑے چنن دا کونسل لمبے پڑاو کی دوی حکومتی وزیرانو سره لیده کاتو او بحث کړی دی. او دا چې په دویم پړاو کې به نظریاتي کونسل په یو ځای درې طلاقونه ورکولو ګام ناجایز بللو، د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلو په حق خپلو سپارښتنو ته حتمی بڼه ورکوي.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انستاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
د وایس اف امریکا جیوالا ګلاو کتر من اوردونکو خبرونه لا دوام لري. او تاسو په فیسبوک باندې پر ژوندۍ بڼه د خبرونه لیدلې همسي facebook.com/voadiva. او پنځلس دقیقې یا منټ وروسته به هم په دې خبرونه کې موږ د خیبر پښتونخوا د حکومت په هغه فیصله باندې هم خبرې کوو چې وایي د پېښور د عالی محکمې پریکړه چې قبایلي سیمو کې د ډیپټي او اسیسټنټ کمشنرانو د عدالتي واک ختمولو په اړه دغه به په ستره محکمه کې چیلنج کوي. میلمه به راسره وي او تاسو هم کولی شئ ټلیفون له لارې په دغه خبرونه کې برخه واخلئ. اوسم یو بل رپورٹ. د ملګرو ملتونو ادارې UNODC په شمیرو کې ویل سوي دي چې ټول نړۍ کې هر ورځ شاوخوا 130 شزي د خپل مړونو او خپلوانو له لاسه وژل کیږي. 2018 کې دغه اداره وایي چې نږدې 80,000 شزي چې دینو هغه وژل سوي. تفصیل رابیه پیر په دې رپورٹ کې راکوي.
رپورٹ کی په دیاړه افریقا تر ټولو خطرناک بری اعظم ګرځول سوی. خدا هم ویل سوی چې په ایشیا کې په کال 2018 کې 60,000 شزی خپل د کورنۍ د لاسه وژل سوی، چې سبب یې حسد د غیرت په نوم وژنه، شزی خپل حق ګرځول او د دې د پرېښودو ویری سرګندی شي. په رپورٹ کې کڅه هم د پاکستان په اړه سجدا ندی ویل سوی، خو د پاکستانی پوهانو او د بشري حقوقو د پاره کارکونکو څېړنکارانو تر مخه پاکستان کې هم شزی ځان ډیر غیر محفوظه ګڼي او د قانون سازی په وجود د غرب په نوم د وژنو شمیره د تیرو کلو په مقابله کې زیاته سوې ده. په دې اړه د بشري حقوقو د پاره کارکونکو فرزانه باری وایي،
پل روایتونا دا زان سرا ساتل غواړي او شزی تا دا آزادی خلافی کچری شزه پا کابو کنوی که آغا خوروی میرمن یا لور نو غواړي چی ختم کړي سی خلګو ته پوهنه نه درسول سوی چې له وجې دغه جاهلانه فکر خپل پر ځای ولاړ دی. د ایچ آر سی پی د یو رپورټ تر مخه کال 2018 د جون څخه د کال 2018 د اګست تر میاشتې پورې 230 ښځې د غیرت په نوم وژل سوې دي، خو رپورټ دغه شمېره اوس هم صحیح نه ګرځوي او وایي چې اکثره کورنۍ خو د سره دغه شان مقدمي رپورټ کوي هم نه. د بشري حقونو د پاره کارکوونکي یوه بله کارمنده نورمرجانه ډیو ریډیو ته وایي،
یو خدا قوانین کو تاسو ګوره د ټولنې څومره فیصد برخه چې د دې قوانینو نه خبر ده، بل خصوص چې کوم خزي دي. بل دویمه خبره چې پولیس دي یا چې کوم لاین انفورسمنت دي، دوی ولی هغه شان قانون شته او دوی دغه دغه قانون د اپلیکولو دغه د تطبیقولو د پاره نه سینو ولی د سیبیانه کیږي.
دوی زیاتوي چې د شوزو د حقونو د پاره جوړ سوی د قانون په اړه پکار دي د مطبوعاتو او نور ذریعو څخه ټولنه کې پوهنه خوره کړی سي چې دغه قانون یوازې تر کتابو پاتې نه سي، بلکې په عملی توګه د شوزو په ژوندونه کې په شاور سي. یو بلې ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2018 د یو رپورټ تر مخه نه یوازې د وژنې بلکې شزي د سخت تشدد ښکار هم کیږي، چې پکې جنسي زیاتوب، تزه پر غورځول، کورنۍ تشدد او په زور واده ورکول د پاکستان ډېرې سنجیده ستونزې دي. دغه رپورټ ښایي چې د تیرو درو کلو راهیسې 2900 شزي د غیرت په نوم وژل سوي دي. د انټرنیشنل آنر بیسډ وایلنس نتورک ایچ پی وی ای د اندازې تر مخه پاکستان کې هر کال زر شزي د غیرت په نوم وژل کیږي، چې د نورې نړۍ 40% دي. د امنیسټی انټرنیشنل د کال 2018 په رپورټ کې ویل سوي په پاکستان کې د شوزو د غیرت په نوم جوړ سوي قانون بې اثره دی. دغه قانون کې ویل سوي د غیرت په نوم د وژنې تورن ته به پانسي سزا ورکول کېدی سي، خو دا پرېکړه به قاضي کولی سي چې دغه وژنه د غیرت په نوم سوي او که نه. د څېړونکو وینا ده چې دغه قانون د کمزوري له وجې اکثره نیول سوي تورن تنان د ثبوت تنشتوالي له وجې یا د کورنۍ سره د روغې جوړې وروسته خوشي کړی سي او جاړ سوی قانون خپل پر ځای بې اثره پاتې سي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د افغانستان مشران او نړیوال سفارتکاران نن د نهه یا سیشن بې پورس په جنیوا کې اینی او په دې موضوع به خبرې کوي چې په افغانستان کې د 1900 کالو نه چې کومه جګړه روانه ده، نو د دې خاتمه څنګه وکړی شي، یعنی دغه جګړه څنګه ختمه کړی شي، او د افغانستان د سلویختو کالو نه چې کوم د جګړو د لاسه اقتصاد ځپلی شوی دی، نو د هغه اقتصاد څنګه بیا په خپلو خپو باندې ودرولی شي. د افغانستان صدر اشرف غنی هم دغه غونډه کې برخه غستو د پاره جنیو ته تللی دی او هلته کې به هغه خبرې ترې کوي. هم په دغه موضوع باندې چې افغان حکومت د دغه غونډې نه څه تمې لري او هلته کې به د افغانستان د اقتصاد او د افغانستان د ټولنې د بیا رغونې د بیا جوړولو د پاره د نړیوالو نه څه تمې لري، په دې موضوع باندې خبرې ترې او تفصیل وړاندې کړي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ فواد لامې ته.
زه غواړم چې قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې د کال 2001 راهیسې د افغانستان په اړه د لوړې کچې دغه دیارلسم نړیوال کانفرنس دی. دغه غونډه چې په جنیوا کې شروع کیږي، په دغه کې به د افغانستان په ګډون د 28 هیوادونو د باندنیو چارو وزیران، مرستیالان او د ملګرو ملتونو په ګډون د 15 نړیوالو سازمانونو څخه استازي برخه ولري. دغه غونډه په 2 ورځې دوام ولري او سبا به ورته د افغانستان صدر اشرف غنی وینا کوي. د افغانستان د حکومت یو ویاند ویلي دی چې جنیوا کې به د مرسته کوونکو هیوادونو زړونه وګټي.
د افغانستان حکومت څه هیله او تمې لري له دې کانفرنس څخه؟
سبا ته چې د جنیوا د غونډې مهمه ناسته ده، صدر اشرف غنی به نړیوالو ته د سوو ژمنو په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان حکومت وایي چې دغه ناستې هدف د نوو ژمنو یا کومکونو ترلاسه کول نه دي، بلکې د هغو مالي مرستو په اړه به حساب کتاب ورکوي چې افغان حکومت 2016 کال کې د برسلز په غونډه کې ترلاسه کړي وي. د جنیوا غونډه له برسلز او وارسا له غونډې وروسته د افغانستان لپاره مهمه بلل کیږي. دوه کال وړاندې د برسلز په یوناسته کې افغان حکومت ته نړیوالو تر 15 ارب ډالرو زیات مرستو ورکول ژمنه کړې وي، خو اوس د مرستندوی هیوادونو او سازمانونو استازي غواړي چې معلومات واخلي چې د دوی ورکول سوي مرستې څنګه کارول سوي او د افغانانو ژوند یې څومره بدل کړی دی. دغه غونډه کې به صدر غنی د خپل حکومت لاسته راوړنو ذکر هم کوي چې پکې د چارواکو په وینا د برېښنا یا بجلی تولید یوه لویه لاسته راوړنه ده او نږدې 80% د هیواد برخې اوس د دې په وینا چې بجلی لري. همدا ډول د کاسا یو زر پروژه چې افغانستان له خپل شمالي ګاونډیو او په ایران کې د چابهار له بندر سره نښلوي هم به افغان چارواکي خپل لاسته راوړنه وبلي. چارواکي دا هم وایي چې دوی به په جنوا کې صفا خبرې کوي، خپل لاسته راوړنې یعنی کامیابی به هم بیانوي او ناکامۍ به هم بیانوي. ډیره مننه له تاسو څخه او کورمو ودان.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د وایس اف امریکا جواب د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. د افغانستان په غزنی ولایت کې په بم چاودنه کې درې امریکایي عسكر وژل شوی او درې نور زخمیان دي. په دې اړه زموږ همکار پیر زبیر شاه زموږ همکاري سمینه احسن ته نور حال ویلې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
دوه قسمه حمله دي، یو خدا دي چې لکه دا کوم غزنی کې شوی دا چې روډ سایډ باندې بم ول دوی یا کړی مړه کړی دي، درې کسان امریکایي او درې پکې زخمیان دي. دین علاوه نور چکم دي هغه ته انسایډر اٹیک وایي چې خپل لوک کې هغه کسان اکثر افغان فوج کې یا سپیشل اپریشنز کې هغه ورپاسې یو امریکایي باندې حمله وکړي. کس چې څنګه په کتا سو خیالی په اکتوبر کې جنرل رازی کې مداسې مړ کو، یو گورنر باډی ګارډ هغه ورپاسې دوه هغه امریکایي جنرل هغه باندې حمله وشو خو هغه بچ شو. او بل اوسه پورې دا دی چې طالبان یو سایډ ته خبرې هم کوي لګیا دي، بل سایډ ته دا حمله هم کوي. کلګې دي ډېر دي خو اثر یې ډېر دی. او په دا لس مړی اوسه پورې په دې کال کې شوې دي او په 15 مړی چکم دي هغه په دې میاشت کې دي او ټوټل شمیره چکم دا هغه 2200 نه به زیات وي چې ټوټل 2000 یوم کې چې کله دا جنگ شروع شوه دی. نو بل دې نه داسې هم لکه څنګه اشرف غنی ویل چې دې طالبانو ته یا هغه کسان چې کوم ترهګرو ته هغوی ته په ګوانډي هواد کې ورته ټریننګونه ملاویږي، هغوی ورته پیسې ملاویږي. نو دا یو مسله ده چې کله پورې دوی ته دا سیف هیون چې ورته وایي ځالې وي اډې وي دوی او مشران، نو ته داسې یو ځای ملاوي چې سره دوی کېنستې شي او جنگ پر حکمت عملي کولی شي، نو هغه پورې به دا حملې به کیږي. په دې کې به تیزی راځي، اسپیشلی په داسې ټایم چې طالبان یو سایډ ته خو وایي چې مونږ خبرې کوو لګیا یو په قطر کې میټنګونه وکړه خلیل زاد سره، ور سره په روس کې یو غونډه وشوه په ماسکو کې، خو ور سره داسې حملې هم کوي او دا حملې که حقانی شبکه کوي که دا ته افغان طالبان کوي. مسله دا ده چې دوی ته ځایونه ملاو دي او کله پورې چې دا ځالې نوي ختمه شوي، کله پورې دوی ته روزنه نوي ختمه شوي او دوی ته پیسې نوي ختمه شوي، نو دا حملې به جاری وي.
په امریکا کې دننه او بیا په کانګرس کې دغه وجنو ته څنګه کتلې کېږي، څه عکس العمل پر راغلی؟
نو چې دا حمله خو اوس دا سدې چې امریکې کې به مونږ ګورو چې دا د امریکې د تاریخ ټول نه اوږد جنگ روان دی. ولس کالې وشو او ما څنګه وویل چې تقریبا 2200 نه زیات کسان پکې اوسه پر مړه شوي دي او اوس پکې دې کال کې د مرګو کې بیا تیزی راغلی ده. پنځم مړی شو، پنځه شو دې میاشتې کې تش. نو دلته یو طرف ته خو په دې جنگ باندې دواړو ته لکه دا یو اتفاق شته، په کا ریپبلیکنز دی کا ډیموکرات پارټي والا دی، هغوی دا وایي چې او دا ضروري دی چې موږ افغانستان کې وو، افغانستان حکومت سره هغه حکومت راستو کو، د افغانستان ځواکونه په خپل خپل درو، هغوی ته ټریننګ ورکو، خو ورسره ورسره دلته هم اوس خلق تنگ شوی دی د جنگ نه او چې څومره هم داسې مړی راځي التنه افغانستان امریکنی ځواکونو والا نو دلته به سیاسي فشار دی په صدر ترامپ او په انتظامیه باندې به هغه به زیاتیږي. صدر ترامپ هغه کسو چې خپل الیکشن کمپین کې دوی چې افغانستان نه وزم خو بیا یو ستراتیجی د ساوت ایشیا والا هغه کړ نو هغه باندې کار کوي لګیا دی خو هغه هم یو لیمټ په وی او خلک دلته اوس آوازونه زیاتیږي چې افغانستان باره کې تاسو څه وکړئ یا ور نه وزئ یا که وزئ نه نو بیا هلته داسې عملي ګامونه واخلئ چې دا تشدد کم شي او سوله پاره وشي. نو دوی سوله پاره هم کوشش کوي او جنگ هم تیز کړی دی امریکې خو ورسره ورسره چې کوم استراتیجی ده هغه کې څومره مختلف پهلوګان دي هغه کې یو د پاکستان ولا چې کوم حصه ده هغه لا کمزورې ده هغه باندې لا کار دوی نشي کولای پاکستان باندې فشار اچي خو یو حد پورې دوی یو حد نه دوی زیات تک نه غواړي ولې چې پاکستان هم غیر مستحکم کول نه غواړي دوی ولې چې ډېر زیات یو خطر وي غټ ملک دی مسلمان ملک دی 200 میلیون آبادی ده جوهري اسلحه ده ورسره نو دلته چې څومره د مړي زیاتیږي نو امریکای کې به فشار پر زیاتیږي په کانګرس باندې او په صدر ترامپ تنظیمه باندې او دا جنگ ډیر زیات ګرانم دی او په جانی لحاظ سره هم مالی لحاظ سره هم نو دوی به کوشش کوي چې د لیو داسې مخاوني سي چې دا جنگ لکه یا به ختمي خو په کومه طریقې ختمي کې ډېر غټ چیلنج دی نو ګورو به چې دوی څنګه جواب ورتوي خو دلته دباو پر زیاتیږي لګیا ډیر مننه
د امریکا خلایي تحقیقاتي ادارې ناسا لخوا یو میشن یو ځل بیا مریخ ته لیږل شوی دی چې پرون د دغه میشن د لاسې د لاندې انسایټ په نوم باندې یو ماشین مریخ ته کوز شوی دی او هلته نه به وس معلومات را لیږي. 400 اتیا میلیونه کیلومتره سفر دغه ماشین کړی دی چې پس هغې هغه مریخ ته کوز شوی دی. منزه شهید په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د امریکا فضائی ادارې ناسا یو پلټون کې وسیله د مارس یا مریخ سیارې پر مخ کینولې ده. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د دغه ماموریت د کنټرول مرکز د بیړۍ په خوندي رسیدو ډیره خوښي څرګنده کړې ده او د ناسا څېړونکو ویلي دي چې د مریخ سیارې د معلوماتو د راټولولو لړۍ پیلوي. دغه فضایي بیړۍ به د مریخ دننه جوړښت وڅېړي او دا به د ځمکې وروسته دویمه سیاره وي چې د زلزلو او د سطحې لاندې هوا کچه به یې معلومه شي. فضایي وخت د غرمې 12 بجو د امریکا د فضایي چارو د ملي ادارې یا ناسا په لسګونه انجینیرانو پسیدینیا ښار په یوه کنټرول خونه کې شیبې شمارلې چې د انسایټ په نوم د دوی فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره سرې سیارې یا مریخ ته ورکته شول. له دې یوه دقیقه وروسته انسایټ په یو سلفي عکس کې د خپل چاپیریال تصویر راواستوه. ویل کیږي دغه لومړني انځورونه د خاورو له امله روښانه نه دي راغلي خو په راتلونکو ورځو کې به روښانه انځورونه هم خپاره شي. ساینس پوهان وایي چې انسایټ له اتموسفیر څخه تر د سیارې مخ پورې واټن په 2 دقیقو کې وواهه چې بې له ستونزو کېناسته. د ناسا انجینیرانو ویره درلوده چې ګواکې دغه بیړۍ به د دوی په وینا د طرحې له 2 دقیقو روغه ونوځي. دا هغه 2 دقیقې دي چې پکې دغه بیړۍ د ناستې پر مهال خپل مزل په 1 ساعت کې د 2000 کیلومترو څخه یوازې 8 کیلومتره ته راکوزوي. د سرې سیارې یا مریخ د منځني جوړښت معلومولو لپاره لیکل شوې دغه لومړنۍ بیړۍ په یو شمیر پرمختللو آلو سمباله ده چې ډېر یې اروپایي دي. مریخ لمځکې 301 میلیونه مایله لیرې دی او سفر یې 6 میاشتې وخت اخلي. مریخ ته د انسایټ د استولو ټول لګښت 1 میلیارد ډالره و او دا ماموریت به د ځمکې په حساب په 2 کلونو کې چې د مریخ له 1 کال سره برابر دي بشپړ شي. Thank you.
دا د وایس اف امریکا جو دا کډر منوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته یوه بیا هم شراغله سره څنګه چې موږ نه درته ویلو نن به هم په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا حکومت وای د پېښور د عالی محکمې یا د های کورټ هغه پریکړه چې ویلې دي په قبایلی ضلعو کې د اسیسټانټ او ډیپټي کمشنرانو عدالتي واک ختم کړل سي او هلته دي د عادی عدالتونه واک چې دی هغه وغځول سي. قدر من اوریدونکو خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دی باید دغه پریکړې پر ضد باندې اپیل کوي. په دې موضوع باندې له موږ سره دا وخت هم میلمه دی علي عظیم افریدی صاحب چې د فاټالایرس فورم ډیر فعال غړی دی او هم دغه قضیه چې په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو عمل دی ګړندی کړل سي او هلته د عدالتونو وغځول سي دا قضیه هم نوموړي و پېښور عالی محکمې ته وړاندې کړې و. علي عظیم افریدی صاحب سلام او په خیر راغلی.
السلام علیکم جی، مهرباني.
سلام ډیر مننه افریدی صاحب. تر ټولو لمخه غواړم چې په لنډو ټکو کې زموږ اوریدونکو ته دا ووایسه چې د پېښور های کورټ دغه د قبایلي ضلعو په اړه چې کومه فیصله کړې او ستاسو په کیس کې که هغه داسې په لنډه توګه ورته ووایست.
بیسیکلی دا چې کومه فیصله شوی او بنیادی طور باندې پېښور های کورټ دا فیصله کړې و چې کمشنرانو سره چې څومره اختیارات کوم عدالتي اختیارات استعمالوي دا چونکې د آئین متصادم دی، آئین کې انتظامیه او عدلیه یو نشي کېدی. عدلیه یو بل رکن دی او چې کومه انتظامیه دا یو مختلف جز دی د آئین. نو پېښور های کورټ دا فیصله کړې و چې انتظامی امور به کمشنران انتظامی امور انتظامی خلق به سنبالی او عدالتی امور به چکم عدلیه ده های کورٹ به سپرویژن کې به د هغه قتل کړل کیږي. مطلب چې عدالتی امور به صرف ججان کولای شي، انتظامی والے نشي کولای.
او دغه تاریخ هم ورکړی و چې تر څو تاریخه پوری پکار دی دغه
یو میاشت ورکړی و چې یو میاشت هغه ختمي کیږي، دیرشم تاریخ پوری ختمي کیږي، دیرشم اورس څخه کمره روان ده هغه د یو میاشت کمپلیټ شي.
په دغه دیرشم باندې چې دغه یو میاشت یعنی څو ورځې پاتې دي، دوه درې ورځې هم پاتې دي چې دغه نیټه به ختمیږي، خو په عین وخت کې اجمل وزیر چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ویان دی نن یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده او هغه دا ویل دي چې پیس اینڈ ریفارمز کمیټي جوړه کړې ده چې مشري به وزیر عاطف خان کوي او نور وزیران به هم لکه شوکت یوسفزی او د ټولو به پکې شامل وي او دوی به کوشش کوي چې په قبایلي ضلعو کې د اصلاح هاتو عمل چې دی هغه تیز کړسی. خو بیا د یو پښتوري په جواب کې هغه ویل دي چې د پېښور های کورټ چې کومه دغه فیصله ده دوی به سپریم کورټ ته اپیل کوي. دغه اپیل به یعنی څه ګمان کوي چې آیا د دې اوریدنه به وسی او د پېښور های کورټ دغه فیصله چې دنو هغه به شاته پاتې سي او که څنګه؟
یو مسله خدا ده چې دا فیصله په کیبینټ میټینګ کې شوی و چې دوی به د پېښور های کورټ دا فیصله سپریم کورټ ته وړاندې کوي. خو دې کې بنیادی مسله دا ده چې امددی په صوبایي حکومت یو وکیل دی سرکاري، هغه ته وایي اډوکیټ جنرل. هغه دا نقطه چوته کړې و په سپریم کورټ کې چې د 25 ترمیم نه پس څومره چې وفاقي قوانین دي او کم چې صوبایي قوانین دي هغه په فاټا کې الریډي ایکسټینډ شول. نو اوس کدی سپریم کورټ ته ځي دا به زما دی فیصلې له دا زما حق کې کومه فیصله شوې ده دی کې به یو بنیادی اعتراض په سپریم کورټ کې دا مو چې کومه چې پېښور های کورټ خو صرف څومره د کمشنرانو اختیارات دی هغه دی واپس واغستل. زما په چوس کومه نقطې ابدای چې د کم چې جوړ قانونو دا هغه اړوسیس قانوني هیڅ نشته، ځکه چې هغه آئین کې چې کله ترمیم شو آرټیکل 247 دا آئین نه ختم شو هغه نه بعد دی له هیڅ طریقې سره آئین کې پروټیکشن نه دی ورکړی، دې لې هیڅ توثیک نه دی ورکړی. نو چې کم قانون حق کې دی زی په دې باندې الریډي د دې موقف په سپریم کورټ کې تین رکنی بنچ مخې ته فیصله الریډي وړاندې شوې ده، فیصله په الریډي راغلی ده. نو تین رکنی بنچ خو خپل فیصله نشي ماتولې، نو دوی خپل موقف سره سګي په سپریم کورټ کې چې کم دوی الریډي موقف وړاندې کړی دی سپریم کورټ ته.
یعنی تاسو هغه د انټرم گورننس اکټ خبره کوي چې د موقتی یو قانون دی چې په قبایلي ضلعو کې به چې کومې حکومتي چارې دي هغه به مخ په وړاندې بیایي، دا هغه خبره کوي؟
زه دا خبره کوم چې کوم د موقتی قانونو د آرټیکل 247 لاندې جوړ شوی بیا آئین کې ترمیم شو هغه آرټیکل 247 آئین نہ ختم کو اغی لاندی چکم قانون جوړ شوی چې کله د آئین کی ترمیم کیږي او چکم شک لاندی څه قانون جوړی نو اغی د پاره څه کیږي چې پارلیمان بیا غی له توثیق ورګی چې توثیق ورنه کی نو مطلب دا دی چې هغه امر ختم شي بنیادی تور باندې ختم شي پېښور های کورټ فیصله کی دا یو شیست نه پاتې شوی دی دا به بالکل په سپریم کورټ کی اوچتوم دا پوینټ او التبه د دې د دې قانون چې کم دی فای جی آر چې د دې بالکل بنیادی حیثیت ختم شوی دی او دا موقف الریډی د صوبای چې کم وکیل دی او د وفاق چې کم وکیل دی هغه سپریم کورټ کې د چیف جسټس اف پاکستان وړاندې دا خبره کړې و چې اوس چې د 25 ترمیم نه پس د آرټیکل 247 د اختتام نه پس اس قانون پاتې نه شو او څومره چې قوانین دي کم چې ټول ملک کې رایج دي دا الریډی فاټا ته ایکسټینډ شول
نو نګنای چې بیا به یو داسې قانوني خلا رامنځته سي چې یعنی د پخوانی فاټا یا د اوسنۍ قبایلی ضلعو واک اختیار انتظام دا ټول به څنګه چلیږي
بیسیکلی خلا هیڅ خلا نشته دا د حکومت ناهیلی ده چې اوسه پوری د دې چې کم نه کم موقف الریډی دی سپریم کورټ کې هغه ته پاغه باندې هیڅ قسم عمل درآمدونه کو سمپل ایشو دا ډیر ډیر آسان مسله ده ادا د چې دی له کوئی سنوی نوی صوبه جوړه کړ نکړه دی څوکل خبر ادا شو چې خیبر پختونخوا فاټا خیبر پختونخوا کې زم شو او دې ته سپکار دی چې خیبر پختونخوا کې چې سرایج دی هغه کسان تیر وړاندې دي صرف دغه مسله به کې باندې لګ زبر له یو مثال در کما کدی وی چې عدلیه به مونږ وړاندې کوو د دې پیښور چې کم ججان ناشتي دی د های کورټ سره د دې مشاورتو کې هغه نه پس به یو جج سره خیبر ضلع شي دا چې دا نارت وزیرستان ساوث وزیرستان ته چې کم نږدې کم ججان و سره دي د ډي اي خان والو شو هغه سره وړاندې شو نو هغه ته باغی اضافي به یو ضلع ولا ورکی نو دا غوړ وي څه خبر نه ده په فاټا ټریبونل کې ټوټل 1500 کیسونه نشته نو دی خدا چې نه دی یو ریو فاټا د بار 15000 کسان پکار دي په پلسو کسانو کار کیږي کو چې حکومت پکې دلچسپي او حکومت دا غواړي کو ماته چې زختاری اوسه پوری حکومت نه پیلا په فاټا کې انټرېستډ او نه وسته دا چې کم ترمیم شوی دی دا زوړ حکومت کړی دی او کریډټ هغه ته دی دغه چې 2/3 میجورټي اوس نن سبا یو کثر نشته دی دا خو ترمیم شو هغه نه بعد دی خبرې ډېری کړې دي خو اوسه پورې هیڅ عمل درآمد نه کړی
بالکل علي عظیم افریدی صاحب تاسو چې څنګه وویل چې تیر حکومت هم دغه بدلون کړی او دغه ټوله کبالی سیمه چې وینو هغه په خیبر پښتونخوا کې ورګډی کړلې او دا کریډټ هغه ته ځي خو یو خبره بل هم ده چې د فوج مشرانو هم دا خبره په واري واري کوله چې دی غواړي چې کبالی سیمه چې دینو هغه مین سټریم کې او آلتا یو د پاکستان خپل قانون چې دی یو عام عادي قانون چې دی هغه آلتا عملی وي نو دا هم ویل کېږي چې دغه حکومت خو له فوج او دی چې دین دواړه په یو ورکه یا په یو صفه باندې دی نو بیا ولې د دلچسپی نه لري
بیسیکلی د یوی د دې چې کوم پالیسی میکرز دی کدا په یو صفه باندې هغه باندې خو څه خبره نشو کوله بنیادی خبر ادا ده چې په فاټا کې مخکې د انفراستراکچر کدې څه خیال ساتلې نو هغه د ترمیم څه ضرورت نشته مطلب د فاټا ترکه د پارا څه د ترمیم ضرورت هیڅ کلم نه پاتې په فاټا کې مخکیم ترکه نه شوی او اوسم په کې لا چا دلچسپی نه راغستې د ترکه د پارا نه د ترمیم ضرورت نه پکې د عدالتونو هغه شان مراسته ضرورت اوس مسله دا راغله چې کله پارلیمان 2/3 میجورټي سره دا قانون دا آئینی ترمیم پاس کو نو دی اوس هغه خلا پور کې دوه پاره پکې دلچسپی سه اخلي چیرې دا خلا خو مونږ زر نشو پور کوله او مونږ ته ټیم راکې نو دی دلچسپی په د فاټا په تر کې کې نه دا دلچسپی په دې کې دا چې دی ته کوم خلا کاری چې زما د پاره خو هیڅ خلا نشته لکه زب تور قانوندان دا ویم چې اوس په فاټا کې دی ټیم هیڅ قسمه خلا نشته خلا صرف د عدم دلچسپی د وجګه نو دا عدم دلچسپی چې دا هغه د وجي داخلات او استخکاری سوره پوری چې د فوج او د حکومت خبره ده هغه په یو پیج باندې پالیسی جوړ شوی و نو ځکه آئینی ترمیمم الحمدلله د پارلیمان نه پاس شو نو اوس خبره د فاټا د ترقی باره کې نه ده ترقی خو مخکیم کې ده شو اوسم کې ده شي کو مونږ ته چې څه شی وړاندې دي هغه عدم دلچسپی ده ځکه چې دا میاشت تم چې ولا پېښور های کورټ ورکړو په دې کې نه دی پېښور های کورټ سره مشاورت کړي دي نه چې تا غي سره رابطه کړي دا چې د عدلیه معاملات کې څوک او نه وته څه مسله وړاندې کړي دا چې مونږ دغه مسلې دي اوس پورې چې ماته سور اخکاری هغه عدم دلچسپی دا او هغه عدم دلچسپی د صوبایي حکومت د ترجمان چې کوم دی ایډوکیټ جرنل چې کوم دی صوبایي چې کوم وکیل دی هغه دا خبر وړاندې کړی و او په اخبار کې دا لیکل شوی و چې یاره مونږ ته ټیم پکار دی نو ټیم خو پاکستان د جوړېدو نه بعد د حکومتونو سره اوس هم ټیم غواړي بیا او بیا هم ټیم غواړي نو هغه نه دا لګي چې ادم دلچسپي شکار دی حکومت
سمد علي عظیم افریدي صاحب تاسو له موږ سره اوسئ ځینې اوریدونکو لرو ګمان کوم چې لتان د تاسو څخه به پوښتنې هم کوي ملک نایب خان صاحب ټلیفون کړی دی له اف ار کو هارت څخه ستړي مسي په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مسي
دا ملماسا نن دا شارس کولو مختارم نه چې په پاټه کې 1500 کې سونه نشته بیا د حکومت ته دې خبره تکلیف سو کنه چې دا دلتونو غامه وته کولو ایوا بل می دارس کولو چې د مو کلا دې منګونو سنټرونو د انزیمام ولا بیل پېښولو نو دې د حکومتونو سره دا ویل نه کوله چې د پاټه چې د کوم به کور خلک تی به بے سہارا بے سامان پرتہ خلق دی او پکی چ کوم دی کنا دا خلق کو لپتہ خلق دی او دا کورونه وران دی دو بنے و سره ویله حوالہ نہ خبر نہ کولا او دا دی قبیلو دا دی غد مدنیات او پدی کی بده قبیلو صحا کیگی نبی کیگی کنا نو دا سی خبر حوالہ نہ ویله نہ کولی چ دو جاری و خاک کئی چ ادم اغه نه کوي ورکی اغه دلچسپی ورکی نه ساتي نو دلچسپی باغه ته وساتي دلچسپی دا ساتي چې پولیس اول راوالي اغه د مومان دوه غیر ځای غو مشر یو شیر ویلو چې جنگ دې په ما وکړ ته اوس را ته پولیس راوالي کنه نو دوه اوس را ته پولیس راوالي چې مې بیلا غار کړه تبا بربادي کړو خلک به کور او به کور کړو او اوس هغه خلکو ته حق نه ملويږي ضرور لا کروپی دی 500 لاکو کور چوران وی غته ایر کای د امریکین 30 ارب ډالر خوړو اچې تلارو په کار د چ په دغه وی سره خبرې کړي و دا وی سره سپینې کړي و و سلام
مننه خپل د نظر شریکول او بعد از پښتنه نو هغه به علي عظیم افریدي صاحب جواب درکې خو لمر سره یو بل اوریدونکو هم د غوړو دغه پښتنه واخلو صادق شرانی صاحب لري اسماعیل خان څخه ټلیفون کړی دی ستړي مسي په خیر راغلی شرانی صاحب ستړي مسي ګومان کوم دا شرانی صاحب د ټلیفون لیک شرانی صاحب ستړي مسي تر موږ پورې خو ژغ نه را رسیږي خو بیا هم اورو شرانی صاحب شرانی صاحب ستړي مسي
خیر
اوسې شکر دی تاسو په خبرونه کې یاست شرانی صاحب څه پوښتنه بلري
تاسو نو کوم څه به دا د ملک نایب خان څخه خپله ترجمانی څنګه ته وکړې د تخ بیا هم
اها
ملګری وایو چې پنکی تیار نو او دغه واده تیار نو چې نکی پر سره خپل نو دا اوله دا ناره و دې خوشلینګونه را باندې وکړه په فرض روزه کې دا د تیاي حکومت او تایس دغه مې و چی حالتا یو می تکبیر را دیو پر موزی شیلنگونه کول زی پختل پکشیون پاده وکی نو با دار کول چی خدای تا اووری پا دیره یا مکه واسا او چی کم قوتون دا غاری صفات دا بدالا چی مو پا پوازو نانا نجی لکا مو واشخ رو مو پا پوازو مو الحمدلله تاشکیتا کالا زیره و پر غریب پر غاره ندستی نکری تو خبر اکتر دادا چی مای را بانی تای پا دیره لگ وقت ور که میده وی اکو قوتو دغه پورا کړی چې اته دې د غواري کم قوتن د فاته تباہی او د فاته حالت بدلول وای کړی خو په دې یو مکړه کا تر دغه بم لباران بم وتی سي چې ناواله نه بم وتر وي دا خبره ده په دې راکې نه پوازي دغه دې نه هیر دی نور دې نه وتی
مننه د نظر شریکولو د ساسو خپل نظر علي عظیم صاحب لمر سره اوس یو وخت سو د لنډ غونډه وقفه ورسته برازو او کغواړي چې از موږ د دوه اوریدونکو چې کم نظرونه وي په پښتو په هغه باندې تاسو بیا خبرې وکړي مننه ل را سره اوسې زما
دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چکه زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
دا د وایس اف امریکا د جواد اکبر منور دن کولو خبر پښتونخوا خبرونه واره بیا هم شرغلسته د څنګه چې د خبرونه په پیل کې مدرته ویلې چې د خبر پښتونخوا حکومت ویلې دی دوی به د پېښور د عالی محکمې د هغه پریکړې په ضد سترې محکمې ته ځي چې وایي تر دیر شام د نومبر پورې دی په پخوانیو قبایلي سیمو یا په اوسنیو قبایلي ضلعو کې دی د ډیپټي او اسیسټنټ د کمشنرانو عدالتي اختیار دی ختم کړل سي او هلته دی عادي عدالتونه وغځول سي د موږ سره علي عظیم افریدي صاحب ملګری دی چې یو فعال مدافع وکیل دی او همدغه قضیه په پېښور های کورټ کې نوموړي وړاندې کړی او ځکه بیا هم پېښور های کورټ دا پریکړه وکړه اوس هم راځو علي عظیم صاحب د ملک نایب خان صاحب خبرې تاسو واورئ د صادق شرنی صاحب خبرې مو واورئ څه باور باندې وایست
جی بنیادی طور باندې هغه چې کوم مسلې وړاندې کړی دا د قانون سره سره چې کوم زمونږ سوسایټل چې کوم معاشرتی مسائل دي هغه طرف ته مغه اشاره وکړه خو سورا پورې چې زب یو دا خبره کوم چې اوسه پورې خو فاټا کې پالیسی خو ماته سنخ کاری ده لکه حکومتي پالیسیانی داسې عدم دلچسپی شکار وي هغه زیات نه زیات بچ ماته سخ کاری دل هغه کې بده یو فرد قوت په ماته کاری دو لکه زب تاسو له مثال دا کم دی د ماینز او منرلز خبر وکړه هغه کې به یو پولیټیکل ایجنټ سی وو هغه به دا وړاندې کړل جی جی خلک دا 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 حلقي والا کم خلک چې کم دی علاقې خلک ددي اغه یو یو قسم لجرګه به جوړ کړه ویل بچی دا خپل زیتا سول چاله ورکوي نو بیا اغه کې به یو کس دی راوړان دی کو نو اخیری کی فیصله به امغه اغه به وکړه پولیټیکل ایجنټ به کم کم چی پالیسی عمل درآمد کول واله دي نو خبره دا ده چې څومره زمونږ معاشرتی مسائل دي اغه کې چې تاسو یو فرد لا دومره اختیار ورکړي چې اغه پاغه ګیر قسمه فیصله کولای شي نو اغه نه مسائل نور جوړيږي مسائل حل طرف ته نه راځي دای چې کوم خبره وکړي اغه سره زه صحاده پورې دفاع کوم چې حل تا مسائل شتا خو مسائل جوړ د چا د وجي دي چا مراسته چې اغه کوي جوړ د حکومت د وجي دي حکومت چې کوم نمائندگان لګلې دي اغه د وجي جوړ دي که الته مسلې نه وي نو خلک بولي عدالتونو ته دل دی اولې به کمشنر ته رجوع کوله اما غي خلکو د فیصلو د نه بعد اغي رجوع کوي لکه اوس زتا سره یو مثال درکوم اسیسټنت کمشنر به یو فیصله بو کی انتظامی بنیادونو باندې بیا امغه سړې برا پاسي هغه به وي جره زغه د دینه متاثر یم بیا به دې د کمشنر سی خواله بزی اغه نه به دا خواست کوي جره جی ته مشران ماته ورګټ کړي فیصله کی چیرې اغه یو نتیجې ته ورسی نو بیا با هغه مشرانه مغه سړې به مقرر کی بیا قانون دا وایي چې مخ کمشنر سیب سره د اختیار دي چې داغي فیصله ومني کنه لیګل مسله به ګراولي او ختمه کی نو دغه سیستم راي جو د مخ کنه چې د چانه ته ګيله کې هغه بتاله فیصله کوي نو چې سو پوری دا ډیسنټرلایزیشن نه شوي د دې مطلب دا چې دیو کس نه د اختیار نه تقسیم شوي دا مسلې په ټول عمر کې موجودي او مسله د دې نه ده چې فاټای ک خیبر پختونخوای کفاټا اوم نو مغه شان به محرومه پاتیو اوس چې خیبر پختونخوا دی نو دا کم سه کم دومره اوسو چې او باس په شروع شو نن په تاسو باس کوي زماده مشر به باس کوي او حکومت دا خوشاین خبره ده چې په کیبینټ کې ډیسکس شو مخکې خو به دا خبرې نه وي یو کس سره به اختیار وو بچی گورنر سی بسو کوم کو هغه به منل کېدو او پولیټیکل ایجنټ سی بچی سره فیصله وکړه به منل کېدا اوس څه چل کیږي اوس د اختیارات تقسیم شول اوس به تاسو خبره په کیبینټ کې ډیسکس کیږي امدغه خبره وزیر اعظم هم ډیسکس کوي امدغه خبره حکومتونه بل مجموع ډیسکس کوي وفاقي حکومت هم کوي صوبایي حکومت هم کوي په عدالتونو کې هم دا خبره وړاندې کیږي اوس دا
یعنی تاسو وایست تاسو وایست چې
ټول پجرای ملاويږي
چې په هغه په خواني فاټا باندې چې کوم په اصطلاح باندې آیرن کرټن یا د اوسپنې پردې پرتې وي هغه اوس لری شوي او خلق ته هر څه شکر کیږي او خلق په خپل خبري هم کوي، نو ځکه اور باندې بیسونه هم روان دي. خو یو خبره بل تاسو وایسته چې خلا نسته، دلیل دا دی چې 228م چې کوم د عین ماده هغه ختمه شوې ده او 15م چې عیني بدلون دی هغه راغلی دی او د هیواد عادي قانون غزیدل دی. خو په دغه قانون باندې د عمل کول د پاره خو ډیر څه لوازمات پکار دي، نو ځکه خو بیا پېښور های کورټ هم دا خبره کوي چې د ډیپټي او اسیسټنټ کمشنرانو عدالتي واک دی واخیستل سي، نو دغه خلا تاسو ته ولې نشکاري چې حکومت هم وایي خلا ده او ترې هدا پوری عدالت هم دا خبره کوي چې دا خلاص تا
عدالت په خپل فیصله کې دا هیڅ کوم خبره نه کوي چې خلاص تا.
خو هغه چې تشریکه نو تشریکه چې معلومی جوړه رنګ چې تشریکه هم هغه فیصله نو داسې معلومی چې یو خلا موجود ده.
نه بیسیکلی عدالت فیصله خلک تشریح غلطه کوي.
هغه
تشریح په دې بنیاد غلطه کوي چې دې کې دوه فیصله راغلي دي، یو د سپریم کورټ راغلي ده یو زما فیصله راغلی. ما دا کم درخواست دایر کړو دا د سپریم کورټ د فیصلې نه مخکې دایر شوی، اوس دی 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 مینز کې سپریم کورټ نوټس اغسته دی. پاره کې بیا ما خدا قانون نکات چیلنج کړو چې قانون کې چې کم انتظامی اختیاراتي کمشنران لو عدالتي اختیاراتي کم کمشنران لو ورکړي دي دا د تی واغستلې شي. په دې دوران کې سپریم کورټ نوټس واغستو حکومت دا دا پلی واغستا چې 25 وی ترمیم نه بعد دا قانون ختم شو. دا د حکومت دا غوا نو خلاخو کا خاریدل حکومت په سپریم کورټ ته دا خبره وړاندې کړي وا چیرې موږ دا خبره نشو کولای نو خلا دا ځکه چې خلا دا سپریم کورټ مخې ته دا نه دی ویلي چې اس قسمه خلاشتا یا شتا خبره دی دلته ځکه کوي چې دلته ادم دلچسپی دا.
او خدغه ادم دلچسپی ولې دا علي عظیم صاحب
ادم دلچسپی دا دا چې دی نه غواړي چې پاټا تا چې کم د دې بجټ کې سا الریډي دی الوکیټ کړی دا اغه د ایران غوړي چلته دی انویسټمنټ وشي. سیمپل خبره ده دا هر څړې پدې کې زیات انټرېستډ دی چې خپل خپل حلقې ته اغه خپل خپل پیسې زیات ورسي. کما چې صبح مونږ الریډي زمونږ منشور کې الریډي مونږ خلکو ته منډیټ مونږ د چانغسته دی اغه خلکو ته مونږ خپل 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 فند راستي کو چلته مونږ دوباره منډیټ واخلو. په فاټه کې اوس چې کوم الیکشن را روان دی خلق بالتا زی د دې پارټو مشرانو بالتا ویزیټونه کوي نو بیا به د دې علاقې اهمیت نورم داسې راوچتيږي. نو زمونږ په ملک کې بدقسمتې سره انډیویډوال اورینټډ سیټ اپ دی. انډیویډوال اورینټډ سیټ اپ مطلب دا دی چې فرد ته قتل کیږي بیا فیصله غسل کیږي. نو مثال کې تور په یو پارټي حکومت ته کداغه فرد په غو علاقې کې دلچسپی اخلي نو هغه علاقې هم خوشاله وي، کاغه سړې پګې دلچسپی نه اخلي نو هغه علاقې په ټولو مر محرومای.
یعنی تاسو علي عظیم صاحب یعنی تاسو د خبري مقصد دا دی چې دغه د فاټا یا پخواني فاټا یا اوسنۍ قبایلی ضلع چې د رکبې په لحاظ د اسرائیل او فلسطین چې دواړه سره ګډ کې رکبې هم دومره جوړیږي، یا بیا په جنوبی امریکا کې د هیټي هیواد هم دومره دغه د فاټا سیمه ده، یعنی د پاکستان د واکمنانو لپاره د ګټي یو ذریعہ ده، لکه ملک نایب خان چې ول بهر څخه او امریکای څخه هم امدادونه ورته راغلي دي، او د مرکزی حکومت چې بیا کمی پیسې دي په ان اف سی کې هغه بیا ایالتي حکومت یا صوبایي حکومت خوړل غواړي، یعنی د ګټي ذریعہ ده نور پکې څه نشته.
د تاسو خبره بالکل ټیک ده. دا فاټا چې دا مخکې نه د ګټي ذریعہ جوړا شوی و پدې کې د پیسو اس قسمه کمی نشته. کزه تاسو ته ویم زه اوسوره چې مخکې د اسسټنٹ کمشنر دفتر تلاړم نو چې هغه دفتر ما وکړو ما ویل کزه چې ته د وایسرای سه بلا کې لرالم دا هغه سره چې کوم گاډیو هغه زمونږ د چیف جسټس سره نشته دی، هغه سره چې کوم مراتو هغه زمونږ د سیشن جج سره نشته. نو ما چې هغه مراتو قتل زه خو د پاټا نه زیات متاثر شوم. ما خدا وختل چې کوم پاټا کې کوم ریسورسز دي کوم وسایل دي هغه پکار دي چې زمونږ د خیبر پختونخوا کې کوم ججان دي هغه له پکار دي چې راوړي.
دا د کمیسمی
څنګه دا غي زیات ضرورت دی.
دا د کمیسمی اسسټنٹ کمشنر غواړي چې نوم یې شریک کړي د دې سیمې.
دا احمد الله وزیر سیبو زدا غي هغه تلاړم یو مسلې سلسله کې نو ما وکړل خبراډو غاډم ولاړو خو خولي وسایل مل تپراتو. نو خبره دا ده چې د وسایل هیڅ کس کمې نه شته، یو پولیس والا په ځای شل پولیس والا غي ته موجود دي، لکه د اف سی یا د لیویز افسرانو مثال به مونږ والو. بل څه تاسو ته خبر وکم، د ادم دلچسپی په فاټا کې ډیر غټ مثال دی. زغ پلیم د زر ادم خیل الته چې زکلم تلیم ما چرته د لسو کسان نو زیات خسداران نه دی کتلی اغم غپونه لګی لکه خبره دادا چې اذن جسمی ته تاسو د دین اندازو لګوي چې یو خسدار دی په یو علاقې کې ټول خلک پیژني ټول دا غسره تعلقاتي اغه څه د پاره استعماليږي چیرې جی د پی ایس ایف د عدالت نه نوټس راغلی دی د کمشنر صاحب د عدالت نه نوټس راغلی دی تاسو ته وړاندې کوم لہذا تاسو ول تاجر یو کئ نو د خسدار مطلب کوم دا ول وا خدا دې چې خلک پروټیکټ کی نو پاغه باندې څه کوي پاغه باندې نوټس یې صرف کوي نو بیسیک مقصد زماده دی د خبرې چې التا نه د وسایلو کمیشته دی التا ټول چې کوم مسله ده هغه د عدم دلچسپي مسله ده عدم دلچسپي کې دام راځي نوکریانی ورکو اس مثال کے طور پر دا یو کس ملگری زمون خبرو کړه د پولیس والو چې پولیس والا راځي الته بسوک راځي دا خسدار چې تا برداشت کولې شو دا ستادي علاقې او اس یو پولیس والا چې فور ایگزامپل وزیر اعظم دا ویلی چې 20000 یا 25000 کسان به زالتا اپوینټ کوم نو هغه به چا دی علاقې نه اپوینټ کیږي ام زمون خلکو له بنوکریانی ملاویږي امغه سړی به راځي بیا به ډیوټی کوي نو هغه خبره دا نه ده یو خسدار لتا 6000 روپے یا 15000 روپے ورکولې یو پولیس والے 6000 روپے ملاویږي او هغه د پاټا سړی یو هغه نوکری کوي یو خپې عزت کوي نو خبره دا ده چې د التا چې کوم وسایل کوم اوس زماده دي فیصلې نه بعد یا د 25 ترمیم کولو نه بعد کوم التا ایکسټینډ کیږي کوم خبره التا راځي نو هغه نه به خوشحالي راځي هغه نه خفګانی خبره نشته مخکم پکې ادم دلچسپی وا اوس هم ادم دلچسپی دا خو هغه ادم دلچسپی کی یو شی ډیر اهم دی هغه د موبایل چې کوم روانه ده زمونږه او د خلکو کې چې کوم شعور ډیولپ شو دین آباد به حکومت باندې مونږ زور اچو یرا زمونږ په علاقو د فوکس کی آل ته خلکو له نوکریانی ورکی آل ته وسایل الریډی شته او د یو افیس ما ته ټول وسایل کمشنر به استعمالول زمون خلق غرق او تباو اس قسم وسایلونه قتل
او علی عظیم افریدی صاحب یو بل پښتنه چې لکه څنګه چې هم تاسو وایسته چې ادمي دلچسپی دا او ټینګار هم پر دا یو خبره دی خو حکومت وایي چې دی پوره دلچسپی لري مثلا نن ورته یو کمیټي چې د پیس اند ریفارمز په نوم باندې دا هغه اعلان شوی دا چې عاطف خان چې په خپل صوبایي وزیر دی هغه به مشري کوي او حالت د اصلاحات او عمل چې دی هغه لا نور هم چټکوي ګړندې کوي به په تیزه کوي به نو دلچسپی نور څنګه غواړي تاسو
خبره دا چې دا چې د کمیټیانو شی دی نه دا نه د کمیټیانو د لاس نه دا خبره وته دا دا خبره کابینت کې ډیسکس شو اوس خبره دا چې یو وزیر چې دی هغه به د ټول قوانینو چې کمال ته ایکسټینډ شوی دا غي فیصله به کوي د کیسه دا چې قوانین دي چاړو د وزیر ته په اختیار کې ناراضي نو خبره دا چې وزیر ته صرف یو پالیسی رایج کولې شي یو پالیسی منډیټ ورکولې شي خو باغې باندې عمل درآمد کې باغې هم دشواري راځي خبره دا ده اوس تاسو لیو مثال دا در کومه چې التا د عدلی ایکستنشن د های کورټ د انوالومنت نه بغیر اډو کې دي نشي ځکه چې انتظامیا او عدلیا یو انډیپندنت یو آزادانه تور پر آزادانه یو اداري دي انتظامیا یو خپل ازادي لري های کورټ یو خپل ازادي لري ام په دې بنیاد باندې دا فیصله مراله چې عدلیا آزاد ده او انتظامیا ځان له یو جز دی د عین نو خبره دادا چې یو وزیر یو کمیټي جوړول او هغه له دا نوم ورکول چې پیس اند ریفارمز نو دا پیس اند ګډ گورننس ټکي دا په دې عین کې د دې فاټا لپاره استعمال شوی خو زما په خیال دا پیس اند ګډ گورننس ټکي هم د دې لپاره استعمال شوی چې داخله کې غمال کی نو خبره دادا چې پیس الریډي ال تشتب فاټا کې ریفارمز الریډي د 25 ترمیم نه بعد چې سمره ریفارمز په خیبر پختونخوا کې شوې دي سمره په وفاق کې شوې دا الریډي د قوانینو په صورت کې ال ایکسټینډ شول اوس د عمل درآمد تم دي دا میاشتې ولا ورکړې و دی په عدلی ایکسټینډ کولو کې هیڅ قسمه دلچسپي و نه غستا او 30 تاریخ نه پس بزای های کورټ ته کنټمپټ اف کورټ توې نه عدالت کې زموږ د حکومت خلاف
په څو تاریخ بزای
د 30 نه پس بز د حکومت خلاف توین عدالت کې زم پېښور های کورټ ته
ډیره مننه علی عظیم افریدی صاحب او کور مو ودان چې په دې مهمه موضوع مر سره خبرې وکړې او خپل وخت مو راکړ ډیره مننه او بیا به هم زحمت تر کوو ګلو او قدر منوریدونکو ولدي سره هم د خبرونې وخت سر تر سیږي تاسو کولای شئ چې چیرې د خبرونې له تاسو څخه پاتې سی ویله او ردو څخه نو زموږ په ویب پاڼه باندې هم لیدل شئ voa.com او دارنګه په فیسبوک باندې هم بیا لیدل شئ facebook.com/voa. ا دې سره ز نسکا کړ
سره د پروډوسر بختور شاه ستاسو لندرانه خدمت اجازه غواړو تر بلې خبرونه پوري تخته.